داستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو. طالبانو د قابلیتګي دغه خونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انستیتوتونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسی یو ډول مرزادی دماغی اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تأسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کیږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټرو او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ جوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 15 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ جوبله په خیبر پختونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې یو اویا تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې بیا په 16 بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پختونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1080 تنه ښوولی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بلاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړچینار او ټل ترمنځ عوامدارز له افغانستان سره د پاړچینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 1200 جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمو اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډیر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 28مه نښته پیل شو او په لړ کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر 1000 ډیر نور ژوبل شول. همداراز په دې نښتو کې لږ تر لږه 100 دوکانونه او تر 500 ډیر کورونه سوځول شوي او تر 1000 ډیر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. طالبانو د قابلیتګي د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انستیتوتونو مشران خبر کړي.
مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن به ورځ کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان معلولان وایي پخوای هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر راتګ سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوی دی. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برید به اونجا به جهاد. شرعاً برایتان جایز نیست، جواز ندارد. خدا آماده بکنید برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشټو مشرانو ته په وغونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سې شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامې د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورست لدې اعلانې شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېر لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې یو سلو څلور شپېته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپېته سلنه زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا چې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د څلويختو 50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس غریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته لتاګه منه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لیوا په چوکاټ کې یو وار بیا افغان جنگیالي د جنگ لومړی کرښې ته استول شوې دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لهکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کلکې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالف ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران لمړتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز اژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگيالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهه کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه لپاره ولې. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلک نیوکه کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
تر سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده چې ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي هیر مو کړل چې 15,000 د ځوانانو مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شو جنگیالیو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډلې چې د ایران لملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مختوړي. فاطمیون لهکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ د داورس په دی خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ له داسې وخت وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوې دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی دغه مطلق روپی نور کوي دغه کندیان چې دی هغه قوم نه نشته کړی په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلوله او دی طالبان کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ډول کې زړه غوښنه کوي چې شاید نه پرې د طالب مایب هغه مشفته در روان کړی
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 14,000 معلولان کونډي او یتیمان سبشي چې په دې کې 18,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 15,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیری لاندې او یا خریلی وي. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې ان سپک چلند کیږي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې اوږدې ګیری لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کوم جاته اخس نوخه
محکمه ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې لبد مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډوه د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح خط را جوړو و نه منل شو مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادا کوي چې د ګيري پرخودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې هدا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې و او طالبانو پرې ټینګار کړای شي چې ګيري پرې نه کړي و بنا ګمارل سي.
نو میګن ریشستان بزارید نه باید بترشید قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
دوی وایي چې رپلیکټي او باید به نه خري او کوم ګيره پر نه خدا په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې و ورته ویلي و چې ګيره پر نه کړي دنده نه درکو او باید هم ګيره پرېږدي هم 15 وخته لمونځ ادا کړي.
یواز نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپل ظاهري بڼې لامل لسپک او تابعي چلن سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریزي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري توشیح کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه وو د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته یې اجازه ورکړې چې د خلکو د ګیرې لخریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس صدا او سیما د راپور لمخې د دې خار د امنیتي پولیسو او چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوی بارانیانو په ایران کې د کار او استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا و سیما د خبري اژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی، د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهرني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیولا ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول، ورسته اسناد وکتل، هغه یې چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسانی له ځان سره بوتلل چې اسناد نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
شپاوه ټول له کارونی ول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډیر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکار یم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډیر سخت سی. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې زر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کیږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال راډیو ته ویل
اوس میګو اخر دغه وبونه استفاده کوي د خوړو باندې د کسبت او بځغ نه میکته مرزي په خښه اخر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو که خیر اوس میکته دلول او بروسی چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګو وبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله دونه وي کله څوک رسیدګینه شکړای ډاکټرون رسیدګینه شکړای په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کې
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده. مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر لخند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګرین ولی وی پټوي کا بل هغه وسو سوله ولګي دا بیا پټوي کا ګرمي وی بیا پټوي نو دا سرمیک ډیر غټه مشکله لرو. نو مې په دا کې ډیر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخیر ډیر وړک ډیر دی مکتبي کام دی چې میګه سرپنه دی ونه لرو دا سرمیک ډیر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکی وای د بیا رغونی او خدماتونو په وړاندې کولو کې هغوسی متلم تو په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتونه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تروانی د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متر سمسولان ورچول دا به را په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري مخلوق په دا ساز اخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي، چې یا د مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چند خرچا. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق، د کاپیسا.